السلام علیکم د ازادې رادیو د خبري مجلې ته خرغلست د دې نیم ساعته خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونو ته د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو راپور کې ویلي د ایران او اسرائیلو له 12 ورځنۍ جګړې وروسته سلګونه افغانان او مذهبي او نژادي اقلیتونه په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. په راپور کې چې نن خپور شو له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو پر تاوتریخجن چلند نیوکه شوې او ویل شوي چې کډوال د سپکاوي او ناوړه چلند سره مخامخ شوي دي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې له ایران غوښتي چې د دې ډول چلند مخه ونیسي. افغان کډوالو هم د ایراني پولیسو له چلند شکایتونه کړي او د اسرائیلو او ایران له جګړې وروسته افغانستان ته د کډوالو په ستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې یوازې د جولای په لومړۍ نیټه شاوخوا 40,000 افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي چې اکثره یې په زور ډیپورت شوي کسان دي. د طالبانو حکومت کابل کې د یوکو د همکارۍ د سازمان د 13مې سرمشریزې د کوربتوب لپاره رسمن وړاندیز وړاندې کړی. دا وړاندیز د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په اذربایجان کې د یوکو د 12مې سرمشریزې پر مهال وکړ. ازري رسنیو پرون راپور ورکړ چې ملا برادر د یوکو غړو ته وویل په افغانستان کې بهرنیو پانګونو ته شرایط برابر شوي او که د یوکو سرمشریزه په افغانستان کې جوړه شي دا به د غړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو لپاره یو نوی باب پرانیزي. د یوکو هیڅ یو غړي هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د قزاقستان صدر اعظم وایي چې هیواد به ډیر ژر په افغانستان کې د یوې ریل لارې د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړي. انټرفاکس خبری آژانس پرون د قزاقستان د صدر اعظم اولجاز بیکتینوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي هیواد چمتو دی په افغانستان کې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې پر جوړېدو 500 میلیون ډالر پانګونه وکړي. دا ریل لاره 200 کیلومتره اوږدوالی لري چې افغانستان له ترکمنستان او په راتلونکو پلانونو کې له اروپا سره نښلوي. خبر زیاتوي چې په دې اړه د قزاقي چارواکو او د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترمنځ خبرې په قزاقستان کې شوي او په 4 ورځو کې به په دې تړاو یو سند هم لاسلیک شي. د قزاقستان د مطبوعاتي خدماتو ادارې هم پرون دا خبر ورکړ. د کراچۍ په لیاري نومې سیمه کې د استوګنې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې 14 تنه مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. فرانس پرس خبري آژانس نن د کراچۍ ښار د روغتیایي چارواکو په حواله د مرګ ژوبلې دا شمېرې ورکړي دي. ګمان کېږي چې لږ تر لږه 8 تنه نور به لا هم تر خاورو لاندې وي. دا څو پوړیزه ودانۍ پرون ونړېده او 10 ګونه کسان یې تر ډبرو او خاورو لاندې شول. د دې پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم، خو چارواکو ویلي چې دا ودانۍ پخوا خطرناکه بلل شوې وه او له 13 کلونو راهیسې یې استوګنو او خوند ته د تخلیه خبرداری ورکړل شوی و. زیانمنو خلکو ویلي دي چې دوی دا خبرداری نه دی ترلاسه کړی. او د انګلستان د لیورپول د فوټبال لوبډلې د پرتګالي ستوري دیوګو جوتا د جنازې مراسم نن د پرتګال په ګوندومار ښار کې ترسره شول. جوتا او ورور یې اندري سلوا د پنجشنبې په ورځ په اسپانیا کې په یوه ترافیکي پیښه کې ووژل شول. 28 کلن جوتا د پرتګال له ملي لوبډلې سره د اروپا د ملتونو د جام اتلولي وګټله او د انګلستان په غوره لیګ کې لیورپول لوبډله بریالۍ کړه. دیوګو جوتا د لیورپول او پرتګال د ملي لوبډلې وتلی ستوری و. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان 14مه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای له 15مې نیټې سره برابره ده. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. پر راپورونو کې به واورئ چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری UNHCR وایي له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په خپله خوښه نه بلکې جبري دی.
موجرین افغان
دوی افغان کډوال ډیر زوروي چې اردوګا ته دی اوسي، هر یو درنه پیسې اخلي، کنځلي کوي، بدره دی وایي. موږ څلور ورځې په اردوګا کې یو، آن یو ګیلاس اوبه نه راکوي.
د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د غبرګونونو دوام ته کتنه کوو. او په یو بل راپور کې به واورئ چې کارتوني فلمونه د ماشومانو د تفریح او روزنې په برخه کې کوم رول لوبوي.
په دغه لیگ کې ځوان لوبغاړي راځي خپل استعداد ښیي او له دې لارې د افغانستان ملي ټیم ته لار پیدا کوي. نو ویلی شو چې دا د ځوان لوبغاړو د ځلیدا لپاره یو ډېر مهم سټیج او ځای ده.
د کرکټ د راروانو لوبو په اړه یو تحلیلي راپور هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د اسرایلو د وروستیو حملو په اړه جزئیات واورئ. نور مطالب هم شته.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د ښاغلی دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنرۍ له ایرانه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ پیچلی بحران بللی دی. یو این ایچ سی آر په یوه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړه، له ایرانه د راستنېدونکو کډوالو په کچه کې د بې ساري زیاتوالي خبر ورکړی. د سازمان ویلي چې د محدودو مالي سرچینو او د راستنېدونکو د ډیر شمیر له کبله د کډوالو د ملاتړ لپاره د دوی ظرفیت به یوازې د څو نورو اونیو لپاره دوام وکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یونیسیف د تیرې جون میاشتې له 14مې رئیسې له ایرانه د افغان کډوالو د ستنېدو د بهیر زیاتوالی پیچلی بحران بللی او ویلي دي چې د غستنېدنه ډېری په خپله خوښه نه ده، بلکې ډېرو یې د جبري ستنېدو له ویرې افغانستان ته د تګ پرېکړه کړې. دغه سازمان د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو د ستنېدو بهیر دې رضاکارانه، خوندي او له درناوي ډک کړي، ځکه د یونیسیف په ټکو پر افغان کډوالو د فشار راوستل نه یوازې د سیمې د لا زیاتې بې ثباتۍ لامل کېدای شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ د نوې څپې د پیلېدو لامل هم ګرځي. یونیسیف په اعلامیه کې چې پرون د جولای په 4مه خبره کړې، ویلي چې یوازې د همدې میاشتې په لومړۍ نیټه له هېواده له 3 زره ډېر افغان کډوالو راستانه شوي. داسې مهال چې د اعلامیې پر بنسټ د روان کال د جنورۍ او جون ترمنځ په اوسط ډول دا شمېر د ورځې 5000 کسانو ته رسېده. دغه سازمان ویلي چې د روان 2015 کال له پیل راهیسې له 1,00,000 ډېر افغان کډوال په جیبری ډول او په خپل خوښه بیرته هیواد ته ستانه شوي، چې یوازې 1,000,000 یې له ایران ایستل شوي. یونیسیف په افغانستان کې د بیرته راستنېدونکو لپاره د بیړني او پام وړ مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي په پولو کې د کډوالو د سمدستي اړتیاو د پوره او د راستنېدونکو د بیا یو ځای کېدو لپاره اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا ده. دغه سازمان ویلي ستنو شویو کډوالو ستونزو ته د رسېدو لپاره د 214 میلیونه ډالر غوښتل شوي بودیجې نه تر اوسه دوی یوازې 28% ترلاسه کړې. په اعلامیه کې راغلي چې راستانه شوي افغانان په خپل هیواد کې هغه چې له بېلابېلو اړخونو له بحرانونو سره مخ دی، د اړتیا وړ استوګنځایونو، روغتیایي خدمتونو او د زده کړو په ګډون پراخه ستونزې لري. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستانه شوي افغانان په هغه هیواد کې د سخت ژوند او له دوی سره د ایراني پولیسو د چلند بېلابېلې کیسې لري. د هرات په اسلام کلا کې د تازه راستنو شویو کډوالو په کم کې مشت نور محمد چې 3 وړاندې لخپلې تکسیزي کورنۍ سره یو ځای د غزې تر رسیدلې ازادي راډیو ته ویل
بيخي ماجرین افغان
دوی دوی افغان کډوال ډیر زوروي چې اردوګات دی او سی هر یو درنه پیسې اخلي، کنزلي کوي، بدره دی وایي. موږ 4 په اردوګا کې وو، ان یو ګلاس وبې نه راکولې چې وبو به مو غوښتي ویل به په پیسو یو اخلي. یو بوتل موږ ته په 50 تومن راکولو، ډوډۍ خو اصلا پیدا کېدنه
به کلی پیدا نه میشو.
په همدې کم کې بل میشت راستون شوی 55 کلن سید حسین ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په کور دننه د خلکو لپاره کاري زمینی برابرې کړي. دوی موږ ته کار او روزګار پیدا کړی، زموږ درد واوري، زموږ د راتلونکي غم وکړي. هلته به موږ ته ویل چې تاسو جاسوسان یاستئ. موږ څه کړي؟ ایران افغان کډوال آباد کړي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې امن شته خو کار نشته. موږ ته کار برابر کړي. دا بدا چال کې د چپو روسي وکړي ایران د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر په بي ساري ډول زیات شوی، چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو بنسټونو اندېښنې راپارولي. تازه د بشري حقوقو د آسیایي فورم له ایران د افغان کډوالو د ډلیز اخراج د مخنیوي غوښتنه کړې. دغه فورم په یو بیان کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د تیر جون په 9مه ایراني چارواکو په دې هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته یو وار بیا خبرداري ورکړ چې د جولای 13مې دی له دې هیواد ووزي کنه په وړاندې به سخت قانوني اقدامات وشي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د کډوالو وروستۍ پراخ ستنېدنې د دې هیواد بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی او پیچلی کړی. یوناما خبرداري ورکړې وو چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه شي، نو راستنې شوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو. Oh, oh, oh.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د ښځو د حقونو مدافع فعالانو او بنسټونو د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پریکړه غندلې او دا یې د افغان میرمنو پر وړاندې په جنسیتي اپارتاید کې ښکیلتیا او د عدالت نقص بللی دی. دوی په بېلابېلو هیوادونو کې د اعتراضونو او اعلامیو له لارې د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو او نورو نړیوالو بنسټونو غوښتي دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د روسیې دا اقدام پر رسمي ډول وغندي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د دې هیواد سفیر د جولای په درېیمه اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د ښځو د حقونو بېلابېلو بنسټونو او مدني ټولنو غبرګونونه ښودلي او د اقدامې غندلې. دغو بنسټونو او مدني ټولنو د مسکو دا پریکړه غندلې او د جرمني او پاکستان په ګډون یې په بېلابېلو هیوادونو کې د اعتراضونو او اعلامیو په خپرولو د اقدام د افغان میرمنو په وړاندې په جنسیتي اپارتاید کې د روسیې ښکیلتیا او له بشري حقونو سرغړونه بللې. د افغانستان د ښځو د تاریخي بدلون بنسټ، د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکه، د افغان ښځو د یووالي او پیوستون غورځنګ، شنبهای ارغوانی غورځنګ او یو شمیر نور د بشري حقوقو د ملاتړ هغه بنسټونه دي چې د روسیې د دې اقدام غندنه کړي. د افغان ښځو د یووالي او پیوستون غورځنګ مشر زهرا حق پرست د روسیې د دغه اقدام په اړه اندېښنه وښوده او ازادي راډیو ته وویل:
اقدام روسیه را در بر
موږ د روسیې لوري د طالبانو په رسمیت پیژندلو اقدام په کلکه غندو. دا پریکړه د افغانو مېرمنو لپاره یو تازه کړاو دی. طالبان نه یوازې په کور دننه د مشروعیت نه لري، بلکې هر ورځ د ښځو ضد سیاست له مخې د ښځو په ژوند، کار او زده کړو له محدودیتونه وضع کوي. موږ له نړیوالې ټولنې او څیرو غواړو چې د روسیې دغه پریکړې په اړه غلي پاتې نه شي.
د افغانستان د مترقي میرمنو د بنسټ مشره مولوده توانا له روسیې غواړي چې په دې اړه خپل پریکړه له سره غور وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
د روسیې دا اقدام غیر انساني او له بشري حقونو سرغړونه ده. دوی د افغانانو په ځانګړي ډول د افغانو میرمنو ټول ارزښتونه نادیده ونیول. دا بهیر نشي. موږ هیله لرو چې روسیه به په خپله دغه پریکړه له سره غور وکړي او ټول هغه ارزښتونه او بشري حقونه به له پامه ونه غورځوي چې افغانانو یې په اړه قرباني ورکړې او د ساتنې لپاره یې مبارزه کړې ده.
دغه بنسټونو د ملګرو ملتونو پورې اړوندو ادارو، اروپایي ټولنې، سیمه ییزو هیوادونو، د اسلامي همکارۍ سازمان او نړیوالو محکمو څخه غوښتنه کړې چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د روسیې د اقدام په رسمي ډول وغندي او له طالبانو سره له هر ډول تعامل ډډه وکړي. دوی دغه راز په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو په ملاتړ هم ټینګار کړی. دا دغه بنسټونو په اعلامیو کې راغلي دي چې د روسیې وروستۍ پریکړه د افغانستان او افغانانو د ګټو خلاف عمل دی، ځکه د دوی په خبره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو او مذهبي اقلیتونو د حقونو د ټینګښت لپاره هیڅ ډول تضمین وجود نه لري او دا چې دا پریکړه به په دې هیواد کې د بشري حقونو د لا خرابېدو لامل شي. دغه خزینه فعالان ټینګار کوي چې د روسیې له لوري یو رژیم ته سیاسي مشروعیت ورکول چې په پراخه کچه له بشري حقونو، د بیان د ازادۍ، د زده کړو او نورو مدني حقونو څخه ښکاره سرغړونه کوي، نه یوازې د نړیوالو قوانینو په وړاندې خطرناک ګام دی، بلکې د تاوتریخوالي او افراطیت د دیکولو لپاره مستقیم مرسته هم بلل کیږي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې یو شمېر افغان سیاسي سیرو او د طالبانو مخالف وسلوالو جبهو د روسیې د اقدام غندلې، داسې مهال چې چین د دې پریکړې هرکلی کړی او دا یې د مسکو او طالبانو ترمنځ په اړخیزو اړیکو کې پرمختګ بللې. دا خبرګونونه په داسې حال کې دي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې دغه هیواد سفیر د جولای په درېیمه اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني، هغه چې طالبانو زړور اقدام وباله. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو اعلامیه کې د روسیې دا پریکړه زړور او ارزښتناک اقدام بللی او هیله یې ښودلې چې د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به د نورو هیوادونو لپاره هم یوه لار وي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې نږدې څلور کاله تیریږي. دوی په دې هیواد کې د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. دغه راز ادعا کیږي چې حکومت هم ټول شموله نه دی. دا دلایل د دې لامل شوي چې تر اوسه یې له روسیې پرته هیڅ هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعته.
په غزه کې د تاوتریخوالي په دوام نن شنبه پر امریکایي مرستندویانو د لاسي بم برید شوی چې دوه تنه پکې ټپیان شوي دي. د غزې د بشر پالنې بنسټ ویلي د دغو ټپیانو حالت ښه دی او ژوند ته یې کوم خطر نه دی پیښ. په عین حال کې په غزه کې د اسرایلو په تازه حملو کې ویل کېږي چې لږ تر لږه 70 فلسطینیان هم وژل شوي دي. د تاوتریخوالي دا راپورونه داسې مهال ورکول کېږي چې حماس ډلې ویلي د امریکا په منځګړتوب یې د غزې د اوربند وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړی دی. له اسدالله لودین نه په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د غزې د بشرپالنې بنسټ ویلي چې دوه امریکایي مرستندویه کارکوونکي نن شنبه هغه مهال ټپیان شول چې د هغوی لوري ته لاسي بمونه وغورځول شول. دغه بنسټ ویلي برید په ظاهره د دوه برید کوونکو لخوا د مرستو د ویش د یو پروګرام په پای کې شوی دی. د مرستو د ویش په نننی پروګرام کې د غزې زرګونه اړمنو کسانو ته خوراکي مواد ویشل شوي دي. د غزې د بشرپالنې بنسټ جی ایچ ایف په مرستندوی امریکایانو سربیره د خپلو چارو د امنیت لپاره د امریکا د پاوز خصوصي قراردادیان هم ګمارلی دي. سملاسي معلومه نه ده چې برید د چا لخوا شوی. اسرایلي چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. پر دې پیښې سربیره په غزه کې له 13 ساعتونو راهیسې د نورو تاوتریخجنو پیښو راپور هم ورکړل شوی دی. روټرز د غزې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې یاد موده کې د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه 70 وژل شوي دي. په دوی کې 23 هغه مهال وژل شوي چې د مرستو اخیستو لپاره د مرستو د ویش مرکزونو ته ورغلي وو. د غزې د بشرپالنې بنسټ له 13 راهیسې غزه کې د مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي او ادعا یې کړې چې 13 کې 250 میلیونه څاښته خواړه پر خلکو ویشلي. د غزې جګړه هغه مهال ونښته چې حماس وسلوالو چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو غلچکی برید سره 1200 کسان وژل او 250 نور برمته کړل. له همغه مهاله تر اوسه د اسرائیلو په بریدونو کې څه باندې 50,000 فلسطینیان وژل شوي او غزه نږدې له خاورو سره یو شوې ده. د تاوتریخوالي له دغو راپورونو سره هممهاله حماس د جمعې په ورځ ویلي چې د امریکا په منځګړیتوب د غزې د اوربند وړاندیز ته په مثبت روحیه ځواب ورکړی او چمتو دي چې خبرو ته کینی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیر اونۍ د سه‌شنبې په ورځ غزه کې د 2 میاشتنی اوربند لپاره وروستی وړاندیز اعلان کړ او ویل اسرائیل شرایطو ته چمتووالی ښودلی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې له ډونالد ټرمپ سره وګوري تر اوسه په رسمي ډول د اوربند وړاندې شوی طرح ته ځواب نه دی ویلی.
له خبرونو ور اخوا
یو ځل بیا د افغانستان اړوندو مسایلو ته ورځو. یو شمیر افغان کرکټ پوهان په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شل اووریز غوره لیګ یا ای پی ایل ټی 20 د پیلېدو هرکلی کوي. دوی وایي د دې ترڅنګ چې دا لیګ د ځوانو لوبغاړو د ځلیدو لپاره یو فرصت برابروي اقتصادي ګټې هم لري. د افغانستان کرکټ بورډ په دې ورسیو کې ویلي دي چې په متحده عربي اماراتو کې له یوې کمپنۍ سره د دې لیګ د سیالیو د راتلونکو لسو پړاوونو د ترسره کولو تړون لاسلیک کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په نږدې راتلونکو کې د شلوریزو غوره لیګ یا ای پی ایل ټی 20 د پیلېدو له خبر سره سم یو شمیر افغان کرکټ پوهان د دې اقدام هرکلی کوي. وای د لیګ د افغان لوبغاړو د زلیدا او ترڅنګ له اقتصادي اړخه هم د دوی او هم د افغانستان کرکټ بورډ ته خورا مهم دی. لته ټلې کرکټ پو او د وسال میډیا مشر محمد واصل وسال ازادي رادیو ته وویل
لورخه په دغه لیک کې ځوان لوبغاړي راځي خپل استعداد خیې او لدې لارې دوی د افغانستان ملي ټیم ته لار پیدا کوي. نو ویل شو چې دا د ځوان لوبغاړو د زلیدا او غړېدا لپاره یو ډېر مهم سټیج او ځای دی. لبل اړخه کوو ګورونو په اقتصادي لحاظ هم دغه لیگ زمونږ لوبغاړو ته د افغانستان کرکټ بورډ ته ډېرې زیاتې ګټې لري. لږ تر لږه یو لوبغاړی که په دغه لیگ کې لوبېږي نو له $100,000 نیولې تر $100,000 پورې هغوی عاید ترلاسه کولی شي له دغه لیګه. لبل اړخه د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په لکونه ډالره عاید ترلاسه کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ تازه ویلي چې مشرتابه یې د روان کال د جولای د میاشتې په 10 نیټه په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان شلوریز غوره لیګ له پانګوال ملګري یا همکار سره د یاد لیگ سیالیو د راتلونکو لسو پړاوونو د ترسره کولو تړون لاسلیک کړ. د کرکټ بورډ په ټولنیزو پاڼو په دې اړه په خپور شوي بیان کې وړاندې راغلی چې یاد تړون په متحده عربي اماراتو کې د آی ټي ډبلیو یونیورس په نوم له یوې کمپنۍ سره لاسلیک شوی چې مرکزي دفتر یې په هند کې دی. خو د نړۍ په وو هیوادونو کې څانګې لري چې د پانګونې، پروډکشن، برانډینګ، مالی ملاتړ او د بازار موندنې په برخو کې فعالیت لري. په بیان کې دا هم راغلی چې د بورډ په استازیتوب دغه تړون د ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف او اجرایوي مشر ښاغلي نصیب خان او د آی ټي ډبلیو له لوري بیا د افریقا او منځني ختیځ هیوادونو لپاره د یاد شرکت مشر ویویک چندرا لاسلیک کړی دی. د افغانستان شلوریزه غوره لیګ یا پریمیر لیګ لومړی ځل په 2013 زیږدیز کال کې په متحده عربي اماراتو کې د 5 لوبډلو کابل یا ځوانان، بلخ یا قهرمانان، ننګرهار یا پړانګان، پکتیا یا زمریان او کندهار یا اتلانو ترمنځ ترسره شو، چې د افغان لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ له اتو هیوادونو 40 لوبغاړي هم اخیستل شوي وو. د دې لوبو اتلولي بلخ لوبډلې ګټلې وه. کرکټ پو او مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د سپین غر زون یا ختیځ زون مشر بختیار ساحل وای چې دا لیګ بیا د فساد د ګونګسیو له امله وځنډید. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه لیګ د لیدونکو له نظره په نړۍ کې یو غټ لیګ وپیژندل شو، خو وروسته داسې ګونګوسی خپرې شوې چې په یاد لیګ کې فساد یا میچ فکسینګونه شوي دي چې د هغې له امله دغه د یاد لیګ تر ننه پورې ځنډېدلی. په تېرو کلونو کې هم څو ځل د دې خبرونه ورکړل شول چې بیا به دغه لیګ کېږي، خو کرکټ بورډ ونه توانېده چې دغه لیګ ترسره کړي.
ښاغلی ساحل د دې ناتوانۍ لاملونه بېلابېل ګڼي، خو وایي د آی سی سي د انټي کرپشن یونټ په راپور کې چې د لوستلی وویل شوي چې دې لیک کې دومره فساد نه و لکه څومره یې چې په اړه تبلیغات شوي وو. ساحل هم دا لیک د افغانستان کرکټ د ودې او اقتصادي اړخه افغان لوبغاړو او کرکټ بورډ ته ډېر مهم ګڼي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د یاد لیک د پرانستې ستره غونډه به په روانې اګست میاشت کې ترسره او د یادې غونډې په ترڅ کې به د دویم پړاو سیالیو ځای او نیټې د کره کېدو ترڅنګ د لیک په تړاو د رهبري شورا د کړنو په اړه معلومات هم وړاندې شي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو. انیمیشن یا کارتونی فلمونه د اشیاو او اشخاصو هغه ډیجیټل انځورونه یا تصویرونه دي چې لیدونکي متحرک احساسوي. د فلمونه هر څو ګوري خو ماشومان یې ډیر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنر فعالان وایي د کارتونی فلمونو لیدل د ماشومانو لپاره هم تفریح ده او هم روزنه. د دې فلمونو افغان جوړونکي مجیب رحمان ایمان د خپلو کارونو په اړه له ازادۍ رادیو سره په دې اړه داسې خبرې کړې دي.
راځه زمبای نو خو خمستي وکړه.
واه 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 واه.
د ماشومانو لپاره د انیمیشن یا کارتونی فلم چې تاسو یې یو برخه واورید افغان ځوان مجیب الرحمن ایمان جوړ کړی دی. ایمان چې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی، لوړې زده کړې د لسانس ترکه د تاریخ په برخه کې کړې دي. خو د انیمیشن یا کارتونی فلمونو جوړولو ته یې څنګه مخه کړه؟ ایمان وایي
په پنځم کې چون په مغو وختو کې به د ما ډیزاین او دغه شانو سره کاوه یو څه مزده و او هغه وختو کې کابل کې دومره ډیر پرمختللي کورسونه او د شانو نو انټرنیټ هم دومره ډیر نه و. یو کم انټرنیټ مو درلودو په غو کې به بیا ما سره لګیوم د شانو مې آنلاین ارزده کول.
ایمان وی به وروسته ځینې کورسونه پیدا کړل او ګرافیک ډیزاینینګ به ویلو، 2D او 3D کارتونیان یې زده کړل او په دې برخه کې بیلابیلې دندې هم ترسره کړې دي. ښاغلی ایمان د دې کارتونونو په اړه ډېر جزئیات ورکوي.
په دوو بخښو باندې وشل شوي، یو هغه کارتونی دي چې چاپي وي، بل هغه کارتونی وي چې انیمیشن لري. انیمیشني کارتونی بیا په دوو برخو وشل شوي دي. یو 2D کارتونی ورته وي د موږ تاسو چې ورته دو بودي وایو، د دوه حرکت نسبتا دومره منظم نه وي، خو بیا هم په اوس وخت کې چې د AI وروتلی دی او پروګرامونه پرمختګ کړی دی، ورته ډیره هدا منظم شوی او بل ډولی چې دی 3D کارتن ورته وای چې هغه بیا دری بودی دی او نسبتا هغه کارتن ښه داستان پکې جوړیږي، حرکات یې آسانه وي.
ایمانوی تر اوسه یې ځان ته او نورو کسانو ته د هغوی په غوښتنه ګڼ انیمیشنونه یا کارتوني فلمونه جوړ کړي دي. دېرش کلن مجیب الرحمن ایمان چې خپله هم د کارتوني فلمونو لیدل خوښوي وایي د دې فلمونو ښېګڼه دا ده چې د هر عمر سړی لیواله وي. دی د انیمیشن یا کارتوني فلمونو د ښېګڼو په اړه وایي:
دا عموما د پیغام رسولو تر ټولو ښه وسیله ده. کارتوني د اول سر نه چې د کارتونو تاریخ مطالعه کړو تر نن پورې په دوی کې کمښت نه دی راغلی، بلکې زیادښت پکې راغلی دی او ورځ تر بلې ډیریږي. د هر عمر سړی کارتوني ګوري او پیغامونه ورځنه اخلي. د ټولنې د اصلاح، د ماشومانو د روزلو، د هر څه دپاره پیغامونه پکې رسول کیږي.
ایمان وای نوری خیگنی دادی چه ده فلمونو جوړول د نور فلمونو پشان دیرو وسایلو او امکاناتو او بهر گرزیدو را گرزیدو او دشارتونو اخیستلو تا هم ارتیانه لری. خو په خبره د دې جوړول هم بیلا بیل پړاوونه لري چې وخت غواړي. انیمیشن یا کارتونی فلم د فلمونو هغه ډول دی چې پکې د اشیا او اشخاصو ډیجیټلي انځورونه یا تصویرونه داسې ښودل کیږي چې لیدونکي متحرک احساسوي. که څه هم د ایمان په خبره کارتوني فلم یا انیمیشن د هر عمر خلک ګوري، خو ماشومان یې ډېر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو فعالان له دې ډلې د ماشوم د ادبیاتو کور مرستیاله اسما کاکړ وایي د کارتوني فلمونو کتل ماشومانو ته ډېره ګټه لري. خو په خبره د ماشوم عمر ته په کتو باید د محتوا له نظره د فلم په انتخاب کې ورته دقت وشي.
د هغوی تخیلي ځواک پیاوړی کوي، ژبه زده کوي، خبرې زده کوي، ښو اخلاقو ته یې هڅوي، دوی ته زده کړه خوندوره کوي او د دوی لپاره ډېره ښه ساتیري ده او دوی ته خوښي ورکوي. خو مهمه دا ده چې د ماشوم عمر او محتوا ته باید پاملرنه وشي.
نوموړي زیاتوي دا ځکه مهمه ده چې په ځینو کارتوني فلمونو کې تاوتریخوالی هم شته، له واقعي ژونده لیرې کېدل هم، ارزښتونه او باورونه پکې اغېزمنېدلی او ماشومان په تلویزیون یا ځیرک تلیفون کتلو هم روږدي کېدای شي. هغه ټکی چې زموږ د مرکې سړی مجیب الرحمن ایمان هم ورسره همغږی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیله احترامات د ازادي رادیو محترمو کارکوونکو ته، د ازادي رادیو اوریدونکو اولیدونکو ته زه غواړم چې خپل نظرم شریک کړم او یو غوښتنه هم د طالبانو نه لرم. دغه مکتبونه چې بند کړي دي، د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي، د جنکیانو او تقریبا داسې ونه چې دولس دیارلس سوالس میلیونو پورې زیات او کم انسانان په کور کېناستل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جنکیانې چې ته پوه شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري. په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق دپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادۍ ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادۍ طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې دا د شریعت له نظره چې ته پوه شوې په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسې، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام با احترام.
یادانه را ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. زمونږ نظر دا دی طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه مواحد چاپیریال برابر کړه، ځکه د واک د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ ووځي، نو دا به د دوی د نظام او په نړیواله سطحه د دوی د رشد او د ارفا او په دننه د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټولو سبب بسي. نو که دې باندې و سیاسي یا دیني حربای څوک پولي هم او د دین له اړخه، نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر کړي دیني اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسی لاسته راوړنه یا هم بدینی لاسته راوړنه. خالد له غزنی خبره کوم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.